د مازګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د سات خبرونه زه احمد شي پر وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې اکرام مسکین یار سره مرستندوی دی. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ چپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپریږي که انټرنیټ ته شئ په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولی شئ. په دې خبرونه کې به وړاندې واوري چې په کابل کې یو شمېر کسان اعدامی شي. د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې د سر خبرونه دا دي چې په وزیرستان کې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه پنځه مشکوک وسلوال وشل شوي دي. او د ملګرو ملتو د اټومي څارنې کارپوهان نن په تهران کې د ایران د اټومي لانجې په اړه خبرې کوي. مخکې تر دې چې دا یو شمېر نور بهرني خبرونه په تفصیل وړاندې کړو، د افغانستان کورني خبرونه له سید کمال شاه عارف څخه اورو.
د خبرونو سرچکی د افغانستان د کورنوي چارو وزارت وای سبا به هغه 15 تنه اعدام سي چې په پغمام ولسوالۍ کې د یو کورنۍ پر شجنه غړو جنسي تیرې کړي. د هرات مرکزی زندان د زندانیانو لسګونو خپلوانو نن د دې ولایت د والي دفتر مخې ته د مظاهرې په ترڅ کې د زندانیانو د دسیو د سیړلو غوښتنه وکړه. او د انتخاباتو شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د سبسو شکایتونو د سیړلو نتیجه به سبا چهارشنبه یا پنجشنبه د انتخاباتو کمیسیون ته ولیږي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وای سبا به هغه 15 تنه اعدام سي چې په پغمام ولسوالۍ کې د یو کورنۍ پر شجنه غړو جنسي تیرې کړې دي. د دې وزارت وایان صدیق صدیقین خبر اعلان ته دا خبره تایید کړه، خو ویني ول چې دا کسان به څنګه او د کابل په کوم ځای کې اعدامي شي. دا وی هغه کسان چې د پغمام په پیژه کې لاس لور د هغه راپورون لمخې چې موږ اوریدلې دی به سبا ور باندې د اعدام حکم تطبیق سي. د خلکو زیات نه لرو چې څه وخت او پر څو بجې د پغمان د پیښو 15 میلیونو ته د اسناف محکمې د اعدام سزا واوروله چې ورسته په خوانی ولسمشر حمید کرزی د واک پرستی ورزو کې هغه حکم توشیه کړ. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان یا امینیسټ انټرنیشنل ولسمشر اشرف غنی احمدی نغښتي چې دغه کسانو د اعدام حکم لغوه کړي. د هرات د مرکزی زندان د زندانیانو لسګونو خپلوانو نن د دې ولایت د والي او دفتر مخې ته مظاهره وکړه او د زندانیانو د دوسیو د ژر څېړلو غوښتنه وکړه. دوی د دې ولایت د عدلي او قضایي ادارو مشران په پراخ دهری فساد تورن کړل. د هرات والي سید فیض الله وحیدی ازادي رادیو سره خبرو کول چې ټاکل سوی د دې زندانیانو د دوسیو د څېړلو لپاره د ولسمشر احمدی لخوا یو پلاوی هرات سفر وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د هرات مرکزی زندان یو شمېر زندانیانو د تیرې وی اونې راهیسې د دوی د دوسیو د نه څېړلو لامل د نه خړلې حساب پیل کړی. د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په اړه د سفسو شکایتونو د سیړونو نتیجه به د چهارشنبه یا پنجشنبه په ورځ انتخاباتو کمیسیون ته ولیږي. د دې کمیسیون وایي نادر محسنی نن ازادي راډیو ته چې دا کاسه چې دغه شکایتونه د ولایتي شوراګانو انتخاباتو د نتیجو له افتای لامرسته د دوی سره سبسي وو.
په پنځمه ته ورځ کې مونږ خپل بررسیګان ختمو او اعلان لپاره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مستورو.
نو موري ویل چې له هم د ولایتي شوراګانو په انتخاباتو پورې د اړوند شکایتونو څرل دوام لري، خو ویني ویل چې دوی ته په مجموعي ډول په دې اړه څه شمېر شکایتونه ورسېدلې دي. او د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې د اختر په ورځو کې د شهر په بیلابیلو برخو کې د جنایي جرمونو په تور 12 ډلې نیولې دي. جنرال ظاهر نن په کابل کې خبر اعلان کړل چې دغو کسانو په وژنو او غلاو کې لاس درلود. ښاغلی ظاهر همدارنګه زیاته کړه چې د اختر په ورځو کې په کابل کې کلک امنیتي تدابیر نیولي وو او په دغو ورځو کې هیڅ امنیتي پیښه نه درامنځته شوې. دا د افغانستان اړوند خبرونه نړیوال خبرونه چنقه الکوزې وړاندې کوي.
د پاکستاني طالبانو مشر مولا فضل الله د خپل ویان له خبرو څخه ځان لري ساتي چې وایي تحریک طالبان پاکستان خپل وسلوالو ته امر کړی چې د اسلامي خلافت د جوړولو په مقصد دی د اسلامي دولت له ډلې سره مرسته وکړي. مولا فضل الله نن په یو بیان کې د تحریک طالبان پاکستان د ویان شاهد الله شاهد خبره رد کړه. د پاکستان په شمال لویدیځ کې په یوه قلعه باندې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې لږ تر لږه 15 تنه مشکوک وسلوال وژل شوي. امنیتي چارواکي وایي دا حمله نن د جنوبي وزیرستان په شاوال سیمه کې شوې. په همدې سیمه کې په ورته حمله کې د یکشنبه او دوشنبه په ورځو شاوخوا لس تنه وسلوال وژل شوي وو. د پاکستان پوځ د جون میاشت کې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد عملیات پیل کړي. هوایي بمباري، د توپونو ډزې او ځمکني عملیات کوي. د پاکستان پوځ ویل له زرو زیات وسلوالو شاوخوا سل عسکر په دې عملیاتو کې وژل شوي. دا ارقام مستقلو منابعو نه دي تایید کړي. د ملګرو ملتونو د اټومي څارنې کارپوهان نن په تهران کې د ایران د اټومي پروګرام د پاتې مسلو په اړه خبرې کوي. د نړیوال اټومي څارنې مؤسسې مرستیال رئیس تیرو وار جوران ته او ملګری هیئت یې په داسې حال کې تهران ته تللی چې دا مؤسسه غواړي معلومه کړي چې د ایران اټومي پروګرام د پوځي مقصدونو لپاره دی او که څنګه. ایران د اګست په 15مه ونشو کړی چې د نړیوالې اټومي څارنې مؤسسې لخوا غوښتل شوي اسناد برابر کړي. له بلې خوا د روسیې د بهرنیو چارو مرستیال وزیر سرګی ریابکوف د دوشنبې په ورځ په مسکو کې وویل باور لري چې تهران او د نړۍ شپږ طاقتونه به د ایران د اټومي پروګرام په اړه د نومبر د 24مې ضرب الاجل پورې وروستي تړون لاسلیک کړي. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ لپاره موظفه شوې کمشنرې فدریکا موګیرینی په بروکسل کې وویل که چیرې د نومبر تر 24مې پورې تړون لاسلیک نه شي دا به ډېره ګرانه بیا چې له دغې نیټې وروسته د بل کوم تړون رامنځته شي. د اسلامي دولت وسلوال نن د سوریې له کوردي ځواکونو سره د کوباني ښار په کوڅو کې په جګړو کې ښکیل دي. تېره ورځ د دې سنی بنسټپالې ډلې وسلوالو د ښار په ختیځ کې ځینې ستراتیژیکي برخې نیولې وې. د اسلامي دولت وسلوال د سوریې د کوردي ښار کوباني د ختیځ او لویدیځ پر لور مخ پر وړاندې تللي. د ښار په لمنو کې د ترکیې پولو ته نږدې په یو شمېر ودانیو او دریو سیمو واکمن شوي. له ترکیې څخه راپورونه وایي د دې هېواد پوځ د کوباني ښار د هغو کورد اوسېدونکو مخه نیسي چې د جګړو له امله له پولې د اوښتو هڅه کوي. عیني شاهدان وایي د امریکا په مشرۍ تلافي ځواکونو جنګي جټ الوتکو تېره شپه د کوباني له پاسه د 200 ساعتونو لپاره الوتنې وکړې او سهار وختي د ښار په ختیځو او جنوب ختیځو برخو بمباری وکړې. د سوري کوردي ځواکونه وایي بمباریو د اسلامي دولت د وسلوالو حملې په شا نه دي تمبولي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزیر رمضان رحیمزاده د دې هېواد د یوې مخالفې ډلې غړي چې په دوشنبې ښار کې د حکومت ضد مظاهرو غږ کړی جنایتکارانو بلل. رحیمزاده نن د روسیې تاس اژانس سره خبرو کې وویل د ګروپ څلیرش په نامه تحریک غړي جنایتکاران دي، په بهر کې ژوند کوي او په تاجکستان کې په بېلابېلو جرمونو تورن دي. د تاجکستان خبري رسنۍ وایي د دغې تبعید شوې ډلې مشر عمر علي قواتوف د انټرنټ له لارې پر خلکو غږ کوي چې د اکتوبر په 10مه د دوشنبې ښار په مرکزي برخه کې اعتراض ته راټول شي. په تاجکستان کې چارواکو د فیسبوک او یوټیوب په ګډون په سلګونو انټرنیټي پاڼې بندې کړې دي. د تاجکستان د مخابراتو وزارت ویلي دوی د انټرنیټ په بندېدو نه دي خبر. او د فزیک په برخه کې د نوبل جایزې کمیټه وایي په فزیک کې د 2014 کال نوبل جایزه دریو تنو جاپانی ساینس پوهانو ګټلې. د 1.1 میلیون ډالرو دا جایزه اسامو اکاساکی، هیروشی امانو او شوجی ناکومارا ته د لږ انرژي مصرفونکو ګروپونو لید یا شنې رڼا خپرونکو د کشف په برخه کې ورکړل شوې ده. د نوبل کمیټې نن وویل د دغو ساینس پوهانو د کار په برکت د سمارټ ټلیفونونو په ګډون د ورځني استعمال په زیاتو وسایلو کې ډېره انرژي سپمول کیږي. دا د دې ساعت مهم نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوري. ټاکل شوې ده چې سبا په کابل کې 15 تنه اعدام شي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون مجرمینو ته د اعدام له حکم سره مخالفت نه کوي، خو پر اعلان شوي حکم انتقاد لري.
د وخت لحاظ باندې په ډېره عجله کې دا قرار صادر شو.
وړاندې به په خبرونه کې دا هم واوري چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په پولیسو کې د اصلاحاتو د راوستو ژمنه کوي. سیاسي څېړونکي وایي
که قانون تدبیر شي ټول مشکلې موږ انشاءالله حلیږي.
پر شمالي وزیرستان په تیرو 24 ساعتونو کې 2 ځلې بې پیلوټ الوتکو بمباري کړې. د ازادي او اورېدونکو پروګرام هم لرو او پکې ستاسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خپرو چې ګڼ پیغامونه د نوي افغان حکومت په اړه دي.
انشاءالله که خدای کول د افغانستان وخت را بي درسوي دي او دا چې شخصیت وکاله مستره په نصیب کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې سبا به هغه 15 کسان اعدام شي چې په بغمان ولسوالۍ کې نږدې 1.5 میاشت مخکې د یوې کورنۍ پر غړیو جنسي تیری کړی و. د دې وزارت ویاند صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته دا موضوع تایید کړه، خو د اعدام د څرنګوالي جزئیات یې ورنه کړل. په دې اړه تفصیل له کابله د ناجي صاحبي په راپور کې.
سره لدی چې د بخنی نړیوال سازمان یا ایمنیسټي انټرنیشنل د بغمان پیښې د 15 مجرمینو د اعدام حکم د لغوه کېدو غوښتنه کړې. د کورنیو چارو وزارت وایي چې د چهارشنبه په ورځ به دغه مجرمین اعدام شي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته دا مسله تایید کړه، خو وی نه ویل چې دغه کسان به په کوم ځای او په څه ډول اعدامیږي. نوموړي همدارنګه ویل چې د دغو کسانو په اعدام کې به ځنډ رانه شي.
کوم کسان چې د پخمان په پیښه کې ښکېل و ټاکل سوی چې سبا ته اعدام سي، خو ډېر جزئیات په دې اړه نه لرو چې په کوم ساعت کې به اعدامېږي.
خو په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې د پخمان د وروستۍ پیښې عاملین به د سرخي پله په زندان کې اعدام شي. د اوو کسان وروسته له هغې ونیول شول چې د رواني سنبلې میاشتې په لومړیو کې د پخمان پر لاره له یو موټر څخه خلک راښکته او پر څلورو ښځو یې ډله ییز ایجنسي تیری وکړ. له دې پیښې وروسته د کابل استیناف محکمې د سپتمبر په 15مه د اوو تنو محکومینو څخه 5 تنو ته د مرګ یعنی د اعدام سزا او دو نورو هر یو ته د 20 کلونو بند سزا تایید کړه. د افغانستان سترې محکمې هم د سپتمبر په 24مه د مجرمینو سزا تایید او پخواني جمهور رئیس حامد کرزی توشیح کړه. دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان له جمهور رئیس ښاغلي اشرف غنی احمد دینه غوښتي چې د پخمان د پیښې عاملانو ته د اعدام سزا چې د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی لخوا توشي شوي لغوه کړي. خو یو شمیر عام وګړي بیا د افغان حکومت له دې اقدام څخه هرکلی کوي چې د چهارشنبه په ورځ به د پغمان پیښې 15 مجرمین اعدام شي. یو شمیر کابل خاریانو ازادي راډیو ته وویل چې په دې کار سره به د مجرمینو جنایتونه راکم شي.
مجرمین چې هر څوک هغه مجازاتي
پخواني رئیس جمهور هغه جزا ورکړي ده باید عملي شي.
چې زوردار خلک ستاسو د دې حمایت کوي. زما ډاکټر صاحب اشرف غنی څخه دا غوښتنه ده چې دا خلک ژر تر ژره اعدام شي.
له بلې خوا یو شمیر افغان څېړونکي وایي که چیرې دا 15 کسان په افغانستان کې اعدام شي نو په دې هیواد کې به عدلي سیستم ښه شي او د ښځو په وړاندې به تاوتریخوالی هم کم شي. دوی وایي لکه څنګه چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی احمدزی د لوړې د مراسمو په وینا کې د افغانستان په قضایي سیستم کې د نیمګړتیاو او دغه راز په محاکمو کې د فساد او بې عدالتیو یادونه وکړه، باید د دغو ستونزو په لمنځه وړلو کې خپلې ژمنې پورا کړي.
بلورته د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د پخمان په پیښه کې د شکیلو کسانو اعدامېدل د بشري حقوقو د تضمین په برخه کې ګټور بولي، خو په ورته وخت کې انتقاد لري. د دې کمیسون له ویاند رفیع الله بیدار سره زموږ همکار اسدالله الدین مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي دي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون خبرګون د دې 15 کسانو د اعدام په اړه سره.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د شروع د دغه قضیې نه خسارات په دې اړه باندې رسمی اعلانې او د اظهاراتو په ترڅ کې وړاندې کړي دي. زموږ د شروع نه د دې قضیې په اړه باندې یو دوه نظر وو. یو دا چې په دې قضیه کې لکه په نورو قضایاو کې د یو عادلانه محکمې ټول ارکان او اجزا چې باید مراعات شي په دې قضیه کې هم باید مراعات شوی. دویم نظام د عدلي او په قرار صادرولو کې عدلي نظام زموږ باید مستقل اوسي او د هر نوع نفوذاتو نه باید مبرا اوسي. کله نه چې موږ په دې اړه باندې وینا کوله دا خبره هم په دې خبره وه چې موږ د عدلي نظام د تقویت او د استحکام نور هم طرفدار یو چې دا قوام او استحکام پیدا کړي او نور هم تقویه شي. د مستقلانه قرار قضایي په صادرولو کې او د عادلانه محکمې ټول اجزا خاصتا دا کومه وخت کې چې دا قضیه ډیره مغلقه قضیه وه، د وخت مراد کولو سره چې وکالت مدافع ټول ته باید دا نظام او دا خدمات باید موجود وي. دویم دا چې او مدافع وکیلانو باید خو موقع ولرلای متاسفه چې دا موقع نه لرلای.
بيدار صاحب تاسو وایي چې د دغو کسانو د محکمې د پریکړو په تر سره کېدو کې له بیړې نه کار اخیستل شوی؟
بله، دا چې ډیره مغلقه قضیه وه او په دې قضیه کې لازمه دا و چې په نورو قضایا کې هم د یو عادلانه محکمې ټول ارکان او اجزا باید مراعات شوی او هغه په نظر کې نیول شوی. په ځانګړې توګه باندې د وکالت مدافع نظام د ټولو لپاره په ټولو مراحلو کې میسر نه و او د وخت لحاظ باندې په ډېر عجله کې دا قرار صادر شو.
بله، بيدار صاحب د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل له ولسمشر اشرف غنی احمدزی نه غوښتي چې بعد د دغو 15 کسانو د اعدام حکم لغوه کړي. څه وایي تاسو په دې برخه کې؟
دا خواهش یې زموږ نه نه کړ بلکې دولت نه کړی او دولت باید دې مسلې جواب وي.
کچېرې دا حکم لغوه کیږي تاسو په دې اړه څه ملاحظه ونه لرئ؟
موږ د فکر کوو چې د عادلانه محکمې په ترڅ کې او د یو دقیقې او عادلانه بررسۍ په نتیجه کې کومه جزا چې راوځي او قضا په استقلال باندې مستقلانه توګه په یو مسله کې فیصله کړي، هغه فیصله زموږ لپاره قبول وړ ده.
بله بیدار صاحب، مننه. وروستۍ پوښتنه داسې مطرح کوم، په دغو 15 کسانو باندې د اعدام حکم عملي کول به څه اغیزه ولري پر راتلونکو کې د بشر د حقونو د تامین په برخه کې؟
هر هغه جزا چې د قانون مطابق وي او په قانون کې پیشبیني شوي وړاندوینه شوي وي او د یو عادلانه او دقیق او شفاف بررسۍ او د شرایطو قضایي شرایط په ترڅ کې خلکو ته ورکول کیږي، هغه موجود د اصلاح ګرځي او د نظام د تقویت او د عدلي نظام د تقویت او د حکومتدارۍ تقویت لپاره تمامېدلی شي.
د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون ویاند رفیع الله بیدار د پغمان د پیشې د عاملانو اعدام پر ځای بولي، خو انتقاد کوي چې محاکمه یو څه عاجله ترسره شوه. په یوې خبرتیا پسې مو د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له پریکړې خبرو چې د پولیسو په لیکو کې د تصفیې په ارتباط کړې ده.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت درشري
په هنه
چې یې مون په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته، مون په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2296 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په امنیتي ارګانونو کې د مسلکي کسانو د ګمارنې پروسه په کابل کې پیل کړې ده او نورو ولایتونو ته به یې هم وغځوي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې ولسمشر اشرف غني احمدزی یو فرمان صادر کړ او وی ویل چې په امنیتي ارګانونو کې باید د سیاسي فعالیتونو مخه ونیول شي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان امنیتي کارپوهان ټینګار کوي چې د ولسمشر فرمانونه دي په بشپړه توګه پلي او په امنیتي ارګانونو کې د مسلکي کسانو په ګمارنه کې له دقته کار واخیستل شي. په دې اړه نور معلومات له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پورا پور کې.
د کورنۍ چارو وزارت وایي د ولسمشر اشرف غني احمدزی د هغه فرمان عملي کېدو ته یې جدي هلې ځلې پیل کړې چې ویلي دي په امنیتي ارګانو کې د مسلکي کسان په دندو وګمارل سي. د کورنۍ چارو وزارت وین صدیق صدیقي د سه شنبه په ورځ د کابل امنیت قومندان سره په یو ګډه خبري ناسته کې خبري اعلان وته ویل چې د ولسمشر وروستی فرمان به په کارونو کې سمون راولي.
معظم ای فرمان است
مونږ د دې فرمان څخه لکم شک پرته هر کلی کوو. د دې فرمان لمخې د پولیسو په چارو کې خواله راځي او له شک پرته مونږ همیشه د دې غوښتن کې وو چې د افغانستان امنیتی بنسټونه په خاص ډول بیا پولیس ملي بنسټونه وي چې په خلکو پورې اړه ولري او باید د هر ډول سیاسي مداخلو څخه پاک وي. د دې فرمان تطبیق به ان شاء الله د کارونو د حقیقت سبب شي او د فرمان لمخې د کورنیو چارو وزارت ته یو میاش وخت ورکړل شوې ترڅو د کابل په پولیسو کې بدلون راشي.
ولسمشر اشرف غنی احمدزی په یو فرمان کې د کورنۍ چارو وزارت دنده سپارلې چې په امنیتي ارګانو او د کابل ښار په امنیتي حوزو کې مسلکي او اړکسان په دندو وګماري. ښاغلی احمدزی د تیر جمعې په ورځ د برېټانیا له صدر اعظم ډیوډ کامرون سره په یو ګډه خبرې ناسته کې وویل غواړي امنیتي بنسټونه غیر سیاسي کړي. داسې اندېښنې شته چې تر ډېره په امنیتي ارګانو او حوزو کې پولیس مسلکي نه دي او د لوړ پوړیو کسانو په سپارښتنو مقرر شوي او په ښه توګه خپلې وظیفې مخته نشي وړلی. خو د کورنیو چارو وزارت وین صدیق صدیقي که څه هم تاییدوي چې ځینې کسان په واسطو په دندو ګمارل سوي خو بیا هم په صادقانه ډول یې خپلې وظیفې سرته رسولی دي. په همدې حال کې یو شمېر امنیتي څېړونکي وایي چې د نوي ولسمشر ټول فرمانونه په ځانګړې توګه د امنیتي ارګانونو د اصلاح په برخه کې صادر شوی فرمان باید په ښه توګه عملي سي. د افغانستان د کورنیو چارو پخوانی وزیر او د امنیتي مسایلو کارپو فقیر محمد فقیر وایي چې د کورنیو چارو وزیر باید د ولسمشر وروستی فرمان بې له ځنډه تطبیق کړي.
ښه شکل یې دا دی چې د اوسني حالت کې پرامین په مقابل کې بانادوی ونه شي. کوم څه چې فرمان کې ویل کېږي هماغه په هماغه لحظاتو کې دقیق مراعات شي او قاطع برخورد ورسره وشي. که قانون تطبیق شي ټول مشکل یې انشاءالله حلیږي.
له بلې خوا د کابل ښار امنیتي مسؤولین وایي چې د ملي وحدت د حکومت په راتګ او له امریکا سره د امنیتي او دفاعي سند په لاسلیک کولو سره د کابل ښار په امنیتي وضعیت کې ښه والی راغلی او د جرایمو کچه تر یو حده راټیټه سوې ده.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت اعلان وکړ چې سر لننه به د ولسمشر له فرمان سره سم د کابل په پولیسو کې اصلاحات راولي. لنوي حکومت خلک څه تمه لري؟ په کابل کې د ازادي راډیو د سوتنو اوریدونکو څرګندونې په دې ارتباط سره اورو.
عبدالحد د کابل د ښار اوسیدونکی نوی حکومت موږ ډیر خوشبینو یو. ډاکټر سواسی پلانیته چې د خپل په عمر کې یو پاک سړی تیر شوی دی، یو اقتصادان تیر شوی دی، د دنیا عالم سړی دی، منتخب رئیس جمهور دی. اوس د ده دا ټولې طرحې چې که په قضا کې وي که د پارلمان پر برابر وي ټولې موږ ورسره تاییدوو او منلې.
تر اوسه خو بیخي ښه روان دی ډاکټر صاحب، د دغه مسله د کابل بانک مسله شروع کړې ده، د کمیټه ورته ټاکلې ده.
د افغانستان د خلکو حقوقونو دغه څخه دغه ده چې مثال دغه نامنی و دغه مثال بدالی و دا د افغانستان زه ډېر افلک.
په کابل کې مو د ازادي راډیو د یو شمېر اورېدونکو څرګندونې اورېدې. د ازادي راډیو د نورو اورېدونکو څرګندونې وړاندې د ازادي او اورېدونکو په پروګرام کې لرو چې په بیلابیلو موضوعاتو لري، او البته د افغانستان د نوي حکومت په ارتباط ګڼ پیغامونه په دې پروګرام کې تاسو اورېدلی شئ.
از کابل تا زابل،
لاهرات نا تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
د سهار لوو د ماشام تر او بجو پوری بیا ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې خبري شي. نن په افغانستان کې د نړیوالو ائتلافي قواو لخوا د تروریزم ضد جګړې د پیل دیار لسمه کلیسه ده. د 2001 میلادي کال د اکتوبر په 10 د امریکا په مشه ائتلافي ځواکونو په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو رژیم ړنګ کړ. له هغه راهیسې په افغانستان کې څه اساسي پرمختګ شوی دی؟ نړیوالې ټولنې ته په دې جنگ کې څومره د سر او مال تاوان ورسید؟ ګارډین ورځپاڼې نن په دې مناسبت یو راپور خپور کړ چې جزئیات فرشته جلل سي اوروي.
په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د تروریزم ضد په دې نړیوال کمپاین کې یو مهال د امریکایي او اروپایي عسکرو تر ټولو لوړ شمېر یو نیم لک تنو ته رسیدلی و. اوس په دې هیواد کې د ناټو په مشرۍ لشتر لږ 40,000 نړیوال عسکر خدمت کوي چې ټاکل سوی ده د روان کال تر پایه زیاته برخه له افغانستانه وځي. د ناټو تړون به د مخکنۍ موافقې او له افغانستان سره د امنیتي همکاریو د دوام د قرارداد له مخې د روان کال د دسمبر په 1 په دې هیواد کې خپل پوځي ماموریت پای ته ورسوي. په افغانستان کې د ملکي تلفاتو شمېر د روان کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د تیر کال په پرتله یو په څلور لوړ سوی، او ویل کېږي چې د ملکي افغانانو د وژل شویو او زخمیانو شمېر 5,000 تنو ته رسیږي. ملګري ملتونه وایي له څلورو څخه درې برخې تلفات د وسلوالو د حملو له امله و. د بریتانیا چاپ ګارډین ورځپاڼه د هغې څېړنې له مخې چې تیر کال سوی وایي چې له تروریزم سره په جګړه کې یوازې د بریتانیا 8.5 میلیارد پاوند مصرف شوی دی. دا څېړنه وړاندوینه کوي چې په افغانستان کې د بریتانیا د پوځي ماموریت لګښت به د رواني لسیزې تر پایه 40 میلیارد پاوندو ته ورسیږي. د ناټو تړون به د مخکنۍ موافقې او له افغانستان سره د امنیتي همکاریو د دوام د قرارداد له مخې د روان کال د دسمبر په 1 په افغانستان کې خپل پوځي ماموریت پای ته رسوي. نوی کال په افغانستان کې د ناټو ملکي ماموریت پیل کیږي چې د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه، مشوره او تجهیز به زیات غور کوي، او د وسلوالو طالبانو یا نورو وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې به ونډه نه لري. د ناټو په مشرۍ ائتلاف به د خپل پوځي ماموریت تر بشپړېدو وروسته په افغانستان کې تقریبا 2,800 عسکر وساتي چې ډېر به یې د امریکا د متحدو ایالاتو وي. د انګلستان چاپ ګارډین ورځپاڼې په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د تروریزم ضد جنګ د پیل د 14 کلنۍ په مناسبت په دغه رپورټ کې لیکلي چې په تیرو 14 کلونو کې لږ تر لږه 3,415 نړیوال عسکر په افغانستان کې وژل شوي دي. ګارډین وایي په افغانستان کې د تروریزم ضد جګړې په 14 کلونو کې نږدې 4,500 بریتانوي عسکر وژل شوي دي. د ګارډین ورځپاڼې لیکي چې په افغانستان کې د تروریزم ضد جګړې په 14 کلونو کې افغانانو ته د ښه ژوند د شرایطو د برابرېدو زیاتې هڅې وشوې چې تر ډېره حده بریالۍ وې. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر مهال یوازې 1,200,000 کوچنیان مکتب ته تلای سوای چې د نجونو شمېر پکې تر 5,000 کم و. ناټو وایي چې په تېره لسیزه کې په افغانستان کې د زده کوونکو شمېر 8.5 میلیونه ته لوړ شو چې نږدې 3.5 میلیونه یې نجونې دي. لږ تر لږه 1 میلیون افغانانو دا حق ترلاسه کړ چې په افغانستان کې په انتخاباتو کې ګډون وکړي، او د پخواني ولسمشر حامد کرزي پر ځای نوی ولسمشر وټاکي. ګارډین وایي په تېرو 14 کلونو کې لږ تر لږه 8 خصوصي ټلویزیونونه په افغانستان کې فعال شول چې د افغانستان د دولتي ټلویزیون تر څنګ خپرونې کوي. 22 ټلویزیوني شبکې د ولایتونو په کچه خپرونې لري. 104 راډیوګانې اوس په افغانستان کې فعال دي چې 24 سټېشنونه له کابل خپرونې لري.
په بلخ ولایت کې سوداګر او د قرقل د پوستکو صنعتکاران وایي چې د قرقل پوست بازار په دې ولایت کې لمات سره مخامخ شوه دی. په دې اړه تفصیل لمزار شریفه د مجیب الرحمن حبیب زی پراپور کې.
په مزار شریف کې د قره قلو پوسټ کنشمیر سوداګرو له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې دوی ته د دولت نه پاملرنې او د قره قل د صنعت د ودې په برخه کې د بنسټیزو کارونو د نه ترسره کېدو له امله اوس مهال دا صنعت له ګواښ سره مخ دی او د خرڅلاو په بازار کې هم ماتې رامنځته شوې ده. دا سوداګر وایي چې پخوا یې فنلاند او د منځنۍ آسیا هیوادونو ته شاوخوا 1500 زره د قره قل پوستکي استول چې سږ کال دا کچه تر 300 او یا هم 350 زرو ته رسیدگی در قرقل پیوتن سوداگری پاروای
صفات شمال با گسپند قرقل سازش داره. گسپند قرقل در اینجا پرورش میشه
تا چه پا شمال که در قرقل پوست میگ و روزل و تا زمین مساید ده نو در پوست و کشمیر هم زخت زیاد ده. پا خوامو هر کال تر 1500 دیش داره در قرقل پوستی که بهر تا سوال و پا زنگر توگم و فنلند و در منزله آسیا ایوادون و تا سوال چون اسم حال دا کچه کمشوی ده او دولت هم پا دی برخه که کم اساسی کارونه نری ترسره کری
بازار و مارکت هم موجب
پا هم ده حال که تر بلخ ولایت ده قرقل انستیتوت مشر دین محمد نوریپور ده قرقل ده سوداگر و ده ادعاو پا ردول سر ازاده رادیو تا زیاد اکده چه نسبت پا خواهد و اسم حال بهر تا ده قرقل پا صادراتو که اول از سال نزیاد والی رمست شویده. هغه وویل کم آمارا و ارقام چه سوداگر و لرسنوی سر شریک کری هغا ده روان کال تر 9 میاشتو رسی گی چه دوی پا پام کلری ترسو پا راتلون که دریو میاشتو که داستا لان 1500 سخه هم جیگه کری. دا پنج رسنیو تا ورکل شوی دا 9 میاشتو تا مربوط ارقام دی او ده کال تر پای موخ پا پام کلرو چه تر 500 زرو پوره پوستی که فنلاند او آسیایی هوادونو تا واسه و چه نسبت پا خواه تا پکه اول سالان زیاد توالای رمسته گیگی. ده هغه په خبره چې د قرقل د پوستکو د صادراتو له امله هر کال 3 میلیون افغانۍ په بلخ کې د دولت خزانې ته ورزیاتیږي.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
په خوست کې تیر شپه د هیواد پال ځواک ټولنیز بنسټ لخوا د لوی اختر په مناسبت د موسیقي او ډرامې یو هنري بندار جوړ شوی وو. په دې بندار کې شمیر ځوانانو، سیمه ییزو سندرغاړو، شاعرانو او لیکوالو برخه اخیستې وه. دې بندار ته زموږ خبریال نجیب الله لوخیل ورغلی.
خوست کې اوشمیر مداري بنسټونه د خپل کلتور او فولکلور د پالنې او ساتنې لپاره په ملي او مذهبي ورځو کې ځانګړي برنامه سر ته رسوي. هیواد پال ځواک د سه شنبې په شپه د لوی اختر په ویاړ د موسیقۍ او ډرامې یو رنګین بنډار جوړ کړی و. په دې کې سیمه شاعران، سندرغاړي، د هنر مینوال او ګڼ ځوانان راغونډ شوي ول. د دې اختریز بنډار په پیل کې شاعر او لیکوال زاهد شانګار په خپلو خبرو کې ویل چې په خوست کې بنډارونه او هنري مجلسونه اوږده مخینه او سابقه لري.
لیکوالان، شاعران هم داشان، د هنر مینوال دي دلته. زه فکر کوم چې دا د ځوانانو د د خوست لپاره خېشي بي دي. خو دا ډول بندرونه د مونږ تاسو په خوست کې ډېره مخینه لري، سابقه لري.
د خوست د خپلواک تیاتر مشر سلطان محمود خیرخوا آزادۍ رادیو ته وویل چې د اخترونو لپاره د ځانګړو برنامو جوړول د پخوانه په خوست کې دود دي. نوموړی دا ډول بندرونه ځکه خوښوي چې په خپله سیمه ییز سندرغاړي، ځایي شاعران، ژنکي او د هنر مینوال پکې راغونډېږي.
اخترونه پخوا په کلو، اطرافو، سیمو، منطقه، کل منزله کېدل. شاعرانو، هنرمندانو به خپله هنرنمایي کوله. اوس ماشاءالله خوست زیات شمېر فرهنګي ټولنې، مدني ټولنې لري. دا مدني او فرهنګي ټولنې په خپل وار سره اختر لمانځي. نن هم د هیوادپال ځواک په انګړ کې دا د اختر دریمه ورځ لمانځل کېږي چې موږ د خپلې سیمې خوږژبې بلبلان، شاعران، سندرغاړي لرو او دا پروګرام ډېر ښکلی، ښایسته پروګرام و. نو په خوست کې په مختلفو سیمو کې دا اخترونه لمانځل کېږي او ډېر پخوان لمانځل کېږي.
یاد دی وی چې په دې اختریز بنډار کې دریو تنو سیمه ییزو سندرغاړو، عاشق ساهو، دلاور غمزپلی او امجد په زړه پورې سندرې وویلې، ژڼکیو اتڼونه وکړل او د خوست یو تن وتلي د تیاتر لوبغاړي مبارز بیدار د موسیقۍ په بدرګه تنزیه سندرې وړاندې کړې او څو ډرامې هم اجرا کړې چې ګډونوالو دا ټول د لاسونو په پړقا او ګرمو ولولو ولمانځل.
Thank you.
په خوست کې تیر شپه ادبي او هنري بندر جوړ شوی و. له همدې سره څلور بجې او دیرش دقیقې شوې د لنډو خبرونو وخت را ورسېد.